السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیک مرغه په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ څلوروشت ساعته دوام کوي نن د دوشنبه ورځ ده د لندیا قوس شپږمه د نومبر میاشتې وویشتمه په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خپرو اوري چې د طالبانو د کورونایي چارو سرپرست وزیر له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج پر موضوع انتقاد کړی دی په پیل کې خبرونه د تاجکستان پلازمینه دوشنبه نن او سبا د هرات د امنیتي ډیالوګ د ولسمې دورې کوربه دی د دې غونډې یو تنظیموونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا 150 کسان په دې غونډه کې برخه اخلي د طالبانو چارواکي وایي چې پرون د چمن سپین بولدک للارې 218 کورنۍ چې 1315 کسان کیږي افغانستان ته ستنه کړی سوي دي باختر دولتي اژانس چې د طالبانو لخوا کډ شولیږي د کندهار په سپین بولدک کې د راستنیدونکو د ثبت او تثبیت د کمیټې په حواله په ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې دا خبر ورکړی باختر دغه راز لیکلي چې پرون بیا په تورخم کې 1028 کورنۍ چې 1040 کسان کیږي په یوه کمپ کې ثبت او بایومیټریک سول د طالبانو چارواکي وایي چې د شنبه په ورځ له پاکستانه 911 کورنۍ اخراج کړی سوي دي پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ د بې اسناده افغانانو د اخراج لړۍ ګړندۍ کړې ده د طالبانو د حکومت او نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې تر اوسه څه باندې 400,000 کسان له پاکستانه اخراج کړی سوي دي په کندهار کې د اوبو رسولو د یو لوی کانال د پروژې د پیل خبر ورکول سوی دی د دې پروژې په بشپړېدو سره به 1000 کورنۍ د څښاک پاکې اوبه ولري د طالبانو د مالی وزارت په اعلامیه کې چې پرون یکشنبه رسنیو ته لیږل سوی راغلي چې پر دې پروژې څه باندې 415 میلیونه افغانۍ لګښت راځي د اعلامیې له مخې دا لوی کانال 111 کیلومتره اوږدوالی لري د طالبانو د مالی وزیر او د شاري اوبو رسولو د دولتي شرکت عمومي مدیر په کندهار ښار کې د دغه لوی کانال د کار پرانیسته کړې ده د هند کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل چې مونږ د هغو 15 افغان لوبغاړو د ساتلو اعلان کړی چې په مخکینی دور کې هلته مسابقه کوله راشد خان او نور احمد لکڼوان به د ګجرات ټایټنز په ټیم کې پاتې سي رحمن الله ګربز به په کلکتا نایت رایډرز نوین الحق په لکنو سوپر جاینټس او فضل حق فاروقی هم په سن رایزرز حیدرآباد ټیم کې ولوبېږي د آی پی ایل ټیمونو پرون یکشنبه د راتلونکو دور لپاره پاتې کیدونکو لوبغاړي اعلان کړي او هم ځینې لوبغاړي آزاد خرڅلاو ته یشي د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي مشر میرویس اشرف هیله شولې چې د 2023 د کال په آی پی ایل کې به ځینې نور لوبغاړي لکه عظمت الله عمرزی هم واخیستل سي د 2023 د کال د آی پی ایل سیالۍ د لسو ټیمونو ترمنځ د مارچ له 23 د مې تر 29 دوام کوي راشد خان او محمد نبی د افغانستان لومړني لوبغاړي و چې د آی پی ایل په ټیمونو کې ولوبېدل او ورو د نورو افغان لوبغاړو لپاره هم د کرکټ په دغه معتبر تجارتي لیګ کې د لوبېدو چانس برابر سو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون د یرغمل سویو او بندیانو درېمه ډله هم تبادله سوه د حماس ډلې لخوا 12 یرغمل سوي کسان خوشی سول چې 14 د اسرائیل او یو د امریکا وګړی دی ویل سوي په بدل کې اسرائیل 9 تنه فلسطیني بندیان خوشی کړل د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن هیله شولې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ څلور ورځنۍ اوربند به چې نن یو وروستۍ ورځ ده وغځول سي بایډن ویلي په خوشو سو کسانو کې یوه 4 کلنه نجلۍ هم شامل ده چې مور پلار یې د اکتوبر میاشتې پر 1مه د حماس افراطي ډلې په حمله کې وژل سوي وو حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي د اکتوبر پر 1مه پر اسرائیل په برید سره د راپورونو له مخې 1200 کسان وژلي وو او 240 کسان یرغمل کړي وو د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې پرون یکشنبه د اسرائیل په یو راکټي حمله کې د پلازمینه دمشق نړیوال هوایي ډګر وشتل سوی او فعالیت یې ورټکنی کړی دی لیکلي چې د اکتوبر میاشتې پر 1مه د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل سوی اسرائیل د سوریې د پلازمینه دمشق او حلب نړیوال هوایي ډګرونه وشتلي دي سانا دولتي اژانس دی و چارواکي چې نومینه د اخیستل سوې په حواله راپور ورکړی چې اسرائیل د ګولاند غونډیو له لوري میزایل وشتلی چې د دمشق نړیوال هوایي ډګر او د دمشق د مربوطاتو نورې ساحې وشتلی دي د اژانس په وینا په دغو حملو کې مالي زیانونه اوښتي خود مرګ ژوبلې په باب څه نه دی ویل سوي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې دا حملې وروسته له هغې وسوه چې له دې هوایي ډګره الوتنې بیرته پیل سوې وې. تر دې څو ساعته مخکې هم د اسرائیل د یوې بلې حملې له کبله په الوتنو کې ځان راغلی و. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل زیات وخت پر سوریې د هوایي حملو خبرونه نه تاییدوي. تاسو هرکلی کوو ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. د طالبانو د کورونا چارو سرپرست له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه او د نړیوالو نورمونو خلاف بللې ده. سراج الدین حقانی غزنی ته په یو سفر کې پرون له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مسأله ژغیدلې. بلخو د طالبانو یو بل لوړ پوړي چارواکي کلیم الله افغان هم د پاکستان ضد توندې څرګندونې کړي چې له څو ورځو په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ورځ تر بلې د لوړ پوړو طالبانو ان هغو څیرو غبرګونونه پارولي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په یو سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزنای پریکړه فیصله چې یو غیر عادلانه پریکړه وشوه په داسې طریقه چې ټول عمر ښېګړه وه دا ښېګړه یې په داسې بدۍ باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څه کوي چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه ټول هغه ښېګړې ویرې شوې.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړ پوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده او واک ته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې وار د مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی ویلي په ساړه ژمي کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یوه اندېښمنونکې مسله ده او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په تړاو د طالبانو د یو بل لوړ پوړي چارواکي کلیم الله افغان توندې څرګندونې هم په خواله رسنیو ډېر منعکس شوي. هغه ویلي افغانان تیر 15 کاله د جګړو قربانیان وو خو پاکستان بیا د ده په خبره سوکاله وو. کلیم الله افغان د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې د یوې برخې عمومي رئیس دی.
اول وار مهاجر و روان و د پاکستان دفاع هم بلل د اسلام لنګه هم بلل او نن بیا مهاجر ستا پر وطن زیات مهاجر کله ستا پر وطن پروت پر آزاد پښتون پر محکوم پښتونستان کې پروت خو یا په پکوچ کې پروت بلوچستان کې هغه دی د بلوڅو د پښتنو سیمه ده یا په پېښور کې پروت هغه د لوی افغانستان سیمه ده چې مقبوضه پښتونستان.
کلیم الله افغان ویل پاکستان دی یو دولت یا ملت په توګه نه مني او دا د په خبره د امریکا او لویدیځو لخوا یو ماموریت دی. اخو پاکستانی چارواکي ویل دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو هوټ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان باسي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توندې سرګندونې په څه معنا دی او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکي لا پسې ترنګلوي؟ د چارو شنونکي او خبريال طاهر خان په اړه ازادي رادیو ته ویل
ترنګلتیا ختمولو لپاره ګمان نه کوم چې ډیر جدي او سنجیده کوشش کیږي چې را دغه تشنج یا د کشیدګی چې ته کم شي او چې نشته کمیږي نه نن څو کوشش کولی شي او بیانونه په خپل ځای باندې جاری وي نو ماحول دار چې دا د مستقبل لپاره هم خنه دی. پاکستان او افغانستان د تعلقاتو او د اړیکو لپاره سراج الدین حقانی بیان هم دی ته ګورم چې یو خو د افغانستان د ماحول په پام نیولو سره هغه دغه رنګ بیان ورکړی دی او یو ګوره دا خبره ممکن نه چې ډېر زیات خلکو باندې خو نه لګي خو ځینې وخت د انساني او بشري مسلو نه سیاسي مسلې جوړې شي.
د راپورونو له مخې پاکستان تر دې دمه سباندې څلور لک افغانان لخپلی خاورې استلی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو پریکړه په طالبانو د فشار دراوړلو وسیله بللې سو د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ لاس په سر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزې بللې او ډیر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکیچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنونکې پایلې رامنځته کړي.
د طالبانو د کورونا چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه او د نورمونو خلاف بللې ده. سراج الدین حقانی د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو کې له هغو خلکو بلل کېدی چې ګواکې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري. د چارو شنونکي سمی یوسفزای چې د طالبانو د جوړښت او مشرانو په اړه معلومات لري وایي چې شرایطو ته په کتو لوړ پوړي طالب چارواکي اړسي وي چې د هیواد د نویو ګټو پر اساس ویناوی وکړي او سیاستونه تنظیم کړي. هغه صفی الله ستانکزی ته وویل
حقیقت دا ده چې کله هم د افغانستان په واک کې څوک راشي، که هغه جهادي ګوندونه وي یا ډیموکراتیک ګوندونه وي یا کمونیستي ګوندونه وي یا جهادي وي یا طالبي وي، هغوی بیا د پاکستان د هغه نفوذ نه راوځي. هغوی بیا مجبور دي چې د افغانستان د خلکو د نظریاتو مطابق د پاکستان په اړه باندې فکر وکړي. دا خو یو مسلم حقیقت ده چې افغانستان دننه د افغانانو په منځ کې پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي نظر موجود ده، او بلکې دا 45 کاله چې په افغانستان کې څه پېښ شوي دي هغه د پاکستان د مداخلو محصول ګڼي. نو طبعاً طالبان مشران هم د افغان کډوالو په اړه باندې، د ډیورن لاین په اړه باندې، یا د پاکستان له طرفه چې کوم الزامونه لګول کېږي د هغو په اړه باندې د خلکو د افغانانو د احساساتو ترجمانی به کوي، او هغه سه به پاکستان په اړه باندې جواب ورکوي. نو دا کوم مشران چې خبرې کوي د طالبانو، که دغه موین د اوسوسې خبرې راوتلې دي، او یا کورنیو چارو وزیر خلیفه صاحب دا، یا تر دې وړاندې عباس تانگزی، یا ملا دفاع وزیر ملا یعقوب، یا نورو کسانو خبرې کړې دي، طبعا خورا احساساتو سره د افغانستان د خلکو لخوا استقبال شوی دي. نو دغه استقبال د پکتو سره هیڅوک اوس دا فکر هم نشي کوای چې حتی که په پټه پاکستان ته نرم دریز لري، خو په ښکاره حتی ډیر وزیران او د افغانستان مشران دا وخت پاکستانی چارواکو سره د لیدلو نه هم ډډه کوي چې بیا ور باندې د پاکستانی توپ ټاپه ونه لګيږي. نو زه فکر کوم چې دغه مشران د عوامي فشار، د خلکو د فشار لاندې دي، او باید د غوی د شعار مطابق د پاکستان په اړه باندې خبرې وکړي، او طبعاً څومره چې پاکستان په اړه باندې دوی قوي او جدي او له قهره ډک عکس العمل ښیي، هغومره په افغانستان کې دننه استقبال کیږي.
یوسفزی صاحب، دغه حالات چې اوس رامنځته شوي دي، د طالب چارواکو د توندې څرګندونې او بیا د پاکستان عکس العملونه او کارونه، بلاخره څه به پیښیږي په اړیکو کې؟ د اړیکو راتلونکي تاسو څنګه بولئ؟
تاسو وګورئ، په تیرو 30 کلونو کې افغان جمهوری حکومت د پاکستان نه همدغه ډول غوښتنې لرلې، خو هغوی په صبر او حوصله او زغم باندې 40 کاله تر هغه لمحې چې حکومت یې د لاسه ورکړو هم دومره جدي پاکستان پر ضد نه غږېدل. څومره چې اوس طالبان د ټي ټي پي په اړه باندې پاکستان حکومت غږېږي، یا په افغانستان باندې طالبانو باندې تورونه پوري کوي، دا په دې معنی ده چې پاکستان یا خو دا فکر کوي چې افغانستان کې یو مشروع حکومت نشته، نړیوالې ټولنې په رسمیت نه پیژني، یا د دوی په اصطلاح په اقتصادي لحاظ یو کمزوری حکومت ته نو دوی تر فشار لاندې راولي. خو زه فکر کوم چې دا وخت په افغانستان کې په اقتصادي لحاظ خو حکومت کمزور ده، خو د افغانانو د احساساتو مطابق پاکستان ته جواب ورکوي. د ټي ټي پي په مسله باندې هم موقف ډیر سخت ده، د پاکستان د امیدونو برخلاف ده. دا موقف دواړو طرفونو نه د هرې ورځې په تیریدو هغه نور هم یعنی په یو کې اختلاف زیاتیږي. طبعا اوس ټي ټي پي په اړه باندې طالبانو داسې یو دریځ نیولی ده چې د 3 میلیونو یا 3 میلیون افغانانو کډوالو د ټي ټي پي په مسله کې یو ډول د پاکستان هغه غوښتنو ته ډیر داسې توجه ونه کړله، او په بله معنا چې د ټي ټي پي حمایت ته دوام ورکړو. نو دا په دې معنا ده چې افغانستان او پاکستان اړیکې خورا ترنګلتیا طرف ته ځي. پاکستان هم د مصلحت پسندۍ په ځای باندې یو جذباتي عکس العمل وښودو، د دومره افغانانو وستل طبعاً په طالبانو باندې فشار اچوي. ظاهره خبره ده چې دغه فشار په مقابل کې به دوی د پاکستان د حکومت دغه کړنه چې په ډیر جابرانه ډول باندې افغان کډوال په دې سخته هوا کې افغانستان ته د بے سر و سامانی په حالت کې استوي، د هغه په مقابل کې به دغه طرف نه هم عکس العمل ناراضي.
خبریال او د چارو شنونکي سمی یوسف زایو له ازادي رادیو سره په خبرو کې.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي، خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 422 12 41 د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 41 45.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګم من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی یو شمیره غ میرمنه چې پنندارتون کې خپل لاسي صنایع ننداری تګدي شکایت کوي وای دا چې حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کلیو ته په خام مواد په سیلاری شي هم د دوی او هم د کلیوالو خزو کار لزیان سره مخ دی
کله چې مونږ په خپل ټوټه ولو ګورو یعنی فزیکی حالت مونږ په خپل وینې ګورو لاس په ونه چې دا ټوټه مضبوطه نه نه در ما ټول زحمت وستلې وي او هغه مشتری به تر ترات کی چې ولا داسې دا یا مثلا ورځ او تم منتظر یو وخت درې هفته ورته منتظر چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خپل شاته اکس کړه دا خوده لو په خو چې مونږ په خپل اتلونه ولایت نو حالته به مار شي په خپل خوخونه موټر بمبارول درسلو
طالبانو د حکومت لخوا د خځو د کار پر وړاندې د خندونو پاکله حقوق پوهان سموي
دا واقعا د بشري حقوقو نقض ده د انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلي هغه لکار نه لري کول له اقتصاد نه لري کول دا د هیواد په اقتصاد باندې هم ډیر منفي اغیز لرلای شي
نن پام دې خپل خبرې کوم ملتیا مو کړی درنګ دوستانو یو شمیر سوداګری میرمنې وایي چې دوی به د جمهوریت پر وخت خپل کار کې د پرمختګ په مخه د بیلابیلو توکو نندارتونونه دایرول لاسي صنایع د دوی په ګوتو وبدل شوی ظریف سنگر توکي زیورات په کور کې پخ شوی وطني خواړه غڅو چې دوی به د بازار موندنې او خرڅول لپاره په نندارتون کې کیښودل کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د سوداګرو خځو کار هم د دوی په خبره په ټاپه ودرید خو د دې میرمنو په وینا دا چې اکثره ته د کورنۍ ټول لګښت ورلغاړي دی اوس هم هلي ځلی کوي چې خپل لاسي صنایع ته بازار پیدا کړي په نندارتون کې ننداری ته کیدی تر څو یو څه وګټي اغلی نور اتال وایي دا چې د طالبان حکومت په نارینه و باندې نندارتون ته د تک بندیز لګولی لبلې خو میرمنې هم بې دندې شوې دي دومره پیسې نه لري چې کوم څه واخلي د دوی کار لزیان سره مخ دی
دلته اکثریت چې نه لاسي صنایع ده افغاني لاسي صنایع ده ځکه چې ټول خزي راغلي دي نور صنایع نشته لکه چې په خو نندارتونو کې هغه راتلله مثلا داخلي صنایع ټول براتلله چې آهنالات و هر شی چې اوس د په ځکه چې دا یوازې شو زی دي نو نارینه پکې نشته ټول لاسي صنایع دي چې خزي پکې کار کوي لکه مثلا خانګي خواړه دي لکه مثلا جولري چې افغانستان کې جوړيږي خزي جوړوي نور لکه
لینیو مثلا کالیو دا خبرې دي بله لځانه راتوه تا خپل په دین اندارتون کې کوم تو کې ننداره ته وړاندې کړي
د دې کور ډیزاین دا مونږه د لاسو د سیویټی کو نه مونږه را جوړو کور ډیزاین کوو ولکه تو شکه پر دې دسترخوانونه او کور فرش دا چې ټول د سیوی ټکی نو مونږه چې دا هم د پر دې او د غشان ټول یعنی د کور ډیزاین دا مونږه چې نندستون ته معمولا
وړاندې کوو بله که څه هم او خپل خبرو کې یادونه وکړه کړه تا وازی کې دغه ډیزاین لکوم شاینو جوړوي مواد لکوم کوي څوک همکاري سره کوي
کوي خو څوک نه کوي دغه ټکی سي دي قندوز کې بدل کیږي البته چې زیو بي یا شکا دي کول ډیزاین مثلا ګلام چې دا خاص او لري یعنی خاص ټوټي دي چې بدل کیږي تورونه لکه غدي پلان دي او پلان او بدل کیږي هغه موږ ګلام جوړو نور بیا توشه کې پښتي او پرده او دا شان چې ده دي بیل ټوټي دي چې اوسکا جوړو او دسترخوان او جای نماز او د سپاک او دا سه نور شیان شته جوړيږي لکه پرده او دا ټول ډیزاین موږ په خپل کړو
بله تاسو د افغانستان له ولایت یادونه وکړه چې هلته ورځي او خام مواد راوړي څوک د سره جی آی اجازه لري چې اواز لاړی سي
نه زه په خپل ورپسې نه زما موږ عکسونه غوړو چې عکس را لیږي کله کله د سکی چې عکس راځي او شر مونږ ته خودل کیږي یعنی موبایل کې رنگ تغیرات راځي کنه او ټوټه مثلا کله مشکلات وي چې ټوټه ما مثلا زوایم چې مضبوطه ټوټه وی خوب دل سوي وی او د سه تخته و دل سوي وی دلته چې راځي هغه لکسوسته وی مثلا رنگ تغیرات وی مشتری هغه رنگ په هکس کې خوخ کی چې دلته اصل ټوټه راځي رنگ لکه متفاوت وی معمولا تلیفون هغه اصلي رنگ نه راکړي کنه لکه تفاوت پکې راځي بیا د سه کو چې د صرافي له طریقه هغه ته مونږه پیسې لګو مونږ بیا د صرافي چارجز هم راځي او ټیکه چې بیا راځي دلته موټر هم کرایې اخیرا وری ځکه چې اوس د سالنګ لار هم څه ده خراب ده ډېر نو وخت هم راته رسیدي کرایې هم ډېری ګران.
بله تاسو له مشکلات یادونه وکړه چې کله لری لارې څخه اجناس راغواړي چې غواړي هغه بیا نوي کنه دې کار څومره تاوان سره مخ کړي؟
کله چې مونږ په خپل ټوټه ولو ګورو یعنی فزیکی حالت مونږ په خپل وینو ګورو لاس په ونو چې دا ټوټه مضبوطه نه ده نو دلته مشتری چې راځي ما ټول زحمت وستلای وي او هغه مشتری به تر اترات کی چې ولا داسې ده یا مثلا دوراز ورته منتظر یو دوه هفتې درې هفتې ورته منتظر یو چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شی ته واکس کړه ته خودلې و په خو چې مونږ په خپل تلونه ولایت نو هلته به مو هر شی په خپل خوښونه موټر به مبارول ده تللو. نو اوس چې ده داسې مشکلات شته دي بل خو یعنی ځینې چې دي کور کې نارینه لري کېدای شي ورسره لاړ شي یا ځینې نه لري دولتي وظیفه لري نو داسې مشکلات شته ما یا ورور کایده چې هغه کار کوي نو هغه چېرته نه سم وړی ځکه چې اجازه ورته نه ورکوي ډېر کم مشتریان پیدا کېږي چې هغه بیا ومني مونږ خبره ومني چې خیر ده دی مثلا په تلیفون کې رنګ متفاوت که رنګ لږ تغیرات پکې راغلی وي ډېری وخت منل کېږي خو که مثلا ټوټه تفاوت ولري مثلا هلته په واکس کې ښودل کېږي چې دا ټوټه مضبوطه ده ښه تخته ودل سوې ده او دلته چې راځي هغه سسته وي سسته چې وي بیا پات ورکوي ځکه چې دا خو تار ده که نه د تا نه ټوټې ودل کېږي د تا ټوټې چې وي چې بیا ښه ودل سوې نه وي ښه تار نه استفاده نه یوسوي بیا پات ورکوي یعنی توشک ده توشک خو سړی پکېني جګېږي که نه ته که پشتې ده که توشک دا بیا زر هغه ورکوي پات ورکوي او هغه مشتری چې دا زړه بیا توسي وشکه چې ولا ډېر مصرف مې پوه کو ځکه تا خو دې لاس وبدل سوي دي ماشینې ټوټې نه دي قیمت هم تمامېږي نو هغه مشتری وایي چې ولا ما خو دومره مصرف مې ور باندې وکړو دونه وخت هم پیو لګېدو کور مې خپل زړه تزین کو او هغه چې د دوام راته ونه کړ
که راسو بیرته د نندارتون برخې ته دارت وایي چې پخوا به تاسې نندارتون کې خپل لاسي صنایع نندارې ته ایښودل څومره عاید هم درلود څومره ګټه هم کوله او اوس څنګه یې څومره توپیر د نندارتونو په زیات کراغلای
په خوات سیو خو خلک د سیو چټول وازی فدار وو پیسې په جوب کې وکړه خزم راتل ما یو شې خو خیدا غو یا خسته کناري نه بم او شې خو خیدا غو یا خسته و سده د سی څو پیسې نه لګي مشکلات ده مثلا د تم زرا او خزي رازي ګوري ولا کاش کې پیسې د لود د شې مخ ورسې ده خسته البمي و س د خز الله سده ناري نه ته ماغه دي
بنده
او ناري نه ته بنده نو مجبور ده چې هغه په سی ورته ورکړي یو شی به اخلي که پیسې ور نه کړلې نه یې اخلي که پیسې ورکړي بیا څه رقم سوال ځواب وي ځکه چې اوس نارینه یو خو ماشونه یې کم سوي دي بل ډېری وم بېکار سوي دي سل رقم سوال ځواب وي چې ولا ما خو پیسې مثلا کور اقتصادي حالات چندان ښه نه ده تاسو په خپل زړه مثلا زه یو لوکس شی اخلي یعنی مشکلات ډېر له خلک نه څه شوی دونه ګټي نه سبا چې خپل ژوند مخ ته وړي نسي کولای چې مثلا یو ښایسته کالي واخلي یا خپل کور ډیزاین کړي یا مثلا ځینې شانی ما مخه مخدل تا سترانګ فوډ یو شای دا سی مثلا دا دی میونه جوړ سوی دی نو دلته یو جل کای دا ناس ته خلکو ته هغه معلومات ورکوي چې دا دغه سی فائدې لري دا سی مثلا خو فوډ دی یعنی معلومات چې ورته ورکوي خلکو وایي چې مونږ هغه دی خوړ ته مونږ پیسې نه لرو دا څه چاون کله پیسې لرو چې وایي خلک
دا چې ناری نه اوس نه راځي نه اندارتون ته نس کولای چې راځي دی تاسو په کار څومره تاثیر کړی یعنی په خو به و یو څه اخیستل مګر اوس هغه نه پریدی اجازه نه لري د څومره تاسو کار خراب کړی
اول خو خزي اواز نه پریدي شي راسي خلک داریږي نو ناري نه چې راسي هغه نهایت څو دقیقې به درازي شاته ودرېږي نیم ساعت کې خدای نو مجبور پوره څوک نسی کتلای
تاسو خپل خواري کوي مثلا خام مواد ولایت راټولوي بیا کینی په کور کې هغه جوړوي تو شاکه او د کور ډیزاین دا او بیا تاسو ول چې نه خرچيږي تاسو راتلونکي پلان به څه وي څه کوي د خپل کار دی بهبود لپاره
دا حالات راست راز مثلا خرابيږي خلق که بیخی دی کار بان از رو سور کرده نه لکه ما چه زحمت ویستو دونه چه مالا ولده نماشوه دیرلوی نماشوه ده او دلتا بخی خلق رازی دیدن بکبی مشتریان برا پیدا که و خود دلتا چه مو کتلا نویز خبرم نوادی حالاتو دیل بارش ناری نه نرازی او ناری نسوی پخوا مثلا موتر بای راو خپل خیزی بم کنه ولا خپل گرزی دو مثلا خیزی بم مستر گرزی دو وشو مثلا کرنه نه خپل خیزی را مرخ خود رازی شتا نکینی کنه انتظار نمو باسی دروس هم دوستان منتظم ویسی ناری نه تجازه که ورکوی مونگ خپل ساری هم توشی مونگ را وری آلتا کنه مونگ خواماسی نپریدی چی آوازی مونگ راسو دادی ناری نه نپری خودل وسو مشتریان بیخی کم کردی.
شازیا یو بل میرمن هم ورته شکایت لري. هغه وایي چې ګڼې اقتصادي ستونزې لري. نن درتون ته په یو امید راځي، خو څوک داسې څه نه اخلي چې دای په پیسو خپلو بچو ته ډوډۍ او د کور کرایه ورکړي.
مشکلات اقتصادیم خیلی زیاد است. خانه کرایی ماهانه 7000 کرایه
میتم. اقتصادی ستونزې می ډېرې زیاتې دي. زه د میاشتې وزره کرایه ورکوم، درې ماشومان لرم، د کورنۍ لګښت سم لغړې دی. د لاسي صنایع د خرڅولو لپاره نندارتون ته راغلم. سهار تر بیکا دلته ناسته یم. د لس افغانیو سودا هم نشم خرڅوی. په لومړۍ ورځ مې درې ماشومان هم راوستلي وو، په تنګ شول ژړل یې چې کور ته لاړم. لور مې ناروغه شوه، اوس هغوی د خپل مور کور ته بیایم. زه بیا دلته راځم خو بې ګټې څه وکړم، چاره نشته. نس ډوډۍ او تنکالی غواړي. پخوا مې کار درلود، معاش مې و، اوس یې له هغه ځایه منفه کړم. مجبوره شوم چې دلته لاسي صنایع خرڅې کړم. دا هم اوس څوک نه رانه اخلي.
حقوق پوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کاري ساحې څخه په سیستماتیک ډول د میرمنو لرې کول د بشري حقونو خلاف کار دی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی له نورو خبرو سره
دا مسائل باید مخکې له دې نه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي په قطر کې دا مسائل باید حل شوي وای. اما راځو دې ته چې بشري حقونه څنګه دي په افغانستان کې چې اسلامي هیواد ده او شریعت د اسلام دلته حاکم ده. بشري حقونه په ټولو برخو کې په اسلام کې په نظر کې نیول شوي دي، که هغه د میرمنو د کار برخه ده، که هغه د میرمنو د تعلیم برخه ده، او که د میرمنو په برخه کې نور حقونه دي، ټول په نظر کې نیول شوي دي. هغو میرمنو چې هغوی سرپرست نه لري، هغوی ته که د کار زمینه نشته، دا هم ورسره جفا ده او دا واقعا د بشري حقونو نقض ده. او هغه میرمن چې هغوی سرپرست لري، د هغوی د کار اجازه د دوی د کورنۍ او د مشرانو په لاس کې ده، که هغه خاوند دي یا مثلا پلاری. انساني حقوق له اړخه باید ووایم چې د یو کشر، د یو انساني کشر له کاره لرې کول دا په اقتصاد باندې ډیر منفی اغیز لرلی شي. فردي شکل باندې هم په اجتماعي شکل باندې منفی تاثیرات لري. که یوه میرمن خپله دنده پرېږدي او خپل دندې نه لرې کیږي، لومړی په هغه خپل اقتصاد فردي شکل باندې د لاسه ورکوي. دوهم دا چې په ټولیز شکل باندې دغه چرخه د اقتصاد دا نه ساتل کیږي او دا له منځه ځي. د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي، هغه له کار نه لرې کول، له اقتصاد نه لرې کول، دا د یو هیواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغیز لرلی شي.
د ښځو د حقونو په برخه کې فعالان وایي چې د طالبانو دا کار چې نندارتون د نارینه و هغه هم د سوداګرو سړیو ورتګ بند کړی، نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې اقتصاد ته لوی ضربه ده. میرمن قمر نیازی سره مې په دې اقلیم مرکه کړې. نوموړي په پیل کې د نندارتون ارزښت خبرې کوي.
دقیقا د نندارتون د ارزښت په تناسب باندې باید وویل سي چې نندارتون اصول داسې ده چې څه شی چې ونه وینو نو خبر به سوسو د هغه د ارزښت نه، او څه که د هغه په هکله معلومات پیدا نه کړو، وینه وینو خپل په دسترګو په کاته لیده ونه شي، نو څنګه به هغه شی خوښ کړو؟ او کله چې د شی د خوښېدلو نوبت راځي، نو دلته بیا د هغه هماغه شی څو انواع و اقسام باید ووینو تر څو هغه څه چې موږ خوښوو هغه موږ ترلاسه کړو، او هغه څوک چې بازار ته عرضه کوي هغه مخ تر مخه د هغه په هکله ذهنیتونه جوړ وي، یعنی خلک د هغه په هکله معلومات ولري، یو څه انګېزه وي. دا خپله په خپل په ذات کې دغه نندارتون خپله یو انګېزه ده، د یو فعالیت. او بالخصوص د افغان میرمنو د لاسې لاسی صنایعو نندرتونونه ډیر مفید تمام شوی دی او ډیر مفید دی هم او داسې نندرتونونو څخه د یو ډول عامه پوهاوی کار اخیستل کیږي، یعنی خلک د هغه پاک له یو څه معلومات ترلاسه کوي چې څه شی لري افغان میرمنې، کومې وړتیاوې لري، کومې استعدادونه لري، او د دوی استعدادونه او وړتیاوې څومره د قدر وړ دي، او څومره پرې کولای شو چې پانګه ورباندې واچول سي، یعنی پانګونه وشي پر هغه باندې، دا چې نارینه راځي، تجاران راځي، هغه ګوري او د هغه ارزښت د بازار سره مقایسه کوي، د بازار د نورو اجناسو سره پرتله کوي، د خپل یو بازاریابي لپاره د حلال نفقه د لاسته راوړلو لپاره یو ذریعه ده، یو سبب ده، یو لاره هواروي.
بله، ډیره زیاته مننه. لکه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی په افغانستان کې میرمنې لزده کړې او کار او هر څه را منسولي، خو بیا هم افغان میرمنې هلې ځلې کوي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي. یوه د کار زمینه برابرول دغه د نندارتونونو دایرول دي چې خپل لاسي صنایع هلته دوی نندارې تګدي. په نندارتون کې له راغلو میرمنو سره چې ما خبرې وکړې، د دوی شکایت دا و چې اوس په نارینه وو باندې بندیز لګېدلی ده، نندارتون ته یې نه ور پرېږدي، نو ځکه د دوی او کومه خواري چې کړي کوم شیان جوړ کړي ښه نه خرڅېږي. غواړو د تاسې بس په دې اکله ولرو چې دا په خپل د یوې ټولنې د یوې کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه واردول دي.
متاسفانه چې دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې د ښځو څخه د تعلیم حق اخیستی، د کار حق یې اخیستی ده، او اوس هم ښځې دومره ویښ دي او کولای شي چې په کور کې ناست یو کاروبار ولري او د هغه کاروبار په ذریعه باندې حلاله نفقه ترلاسه کړي، چې دا کارونه زموږ بیبیان هم کړي دي. آیا هغوی مسلمانان نه وو؟ موږ مسلمانان یو، فقط چې موږ باید په کور کې کینو، وږي تږي، هیڅ کار ونه کړو، دا خو ونه شو. نو دا اصلا د دوی دغه انګیزه او دغه فکر چې دوی لري په دغه اکله دا ډېر د افسوس ځای ده، نه جبرانونکی فکر ده چې دوی دا اوس لري، او دغه خپل فکر او تحمیلیي هم په خلکو باندې، چې زه په کلکو ټکو باندې غندمه دغه عمل د دوی، ځکه چې که نارینه هغه نارینه چې تجاران دي او دغه کاروبارونه کوي، د اجناس د یو ملک څخه بل ملک ته انتقالات کوي، صادرات واردات کوي، هغه چې را نه شي ونه ویني، پرتله یې نه کړي د بازار د خوند سره، د بازار د اجناسو سره مقایسه یې نه کی، هغه څنګه پوه شي چې دا رانی شي؟ څنګه یې رانی شي؟ په پټو سترګو معامله کیږي؟ په پټو سترګو خو معامله نه کیږي، نه په پټو سترګو سودا کیږي، هیڅ امکان نه لري. دا د یو لنو متل دا وایي، د پټو سترګو معامله وایي نه معامله. نو نارینه باید راشي په هغه نندارتونونو کې شرکت وکړي، اجناس وګوري، د اجناس قیمت وګوري، د هغه مصارف وګوري، د هغه سنجش وکړي، د هغه ګټه ورمندې واچي، تر څو چې تجاران نارینه ته هم یو بازاریابي وسی، هغوی خپل اقتصاد تقویه کولو ته، خپل د کاروبار د تقویه کولو لپاره اقدام وکړي، لاس په کار شي، خپل د وطن صنایع صادرات وکړي نورو ملکو ته، او هم زمين کې خوند ته برته یو ډول فرصت مهیا شي، کوم چې هغوی د مشکلات لري، اوس فعلاً په کور کې دي، کار نشي کولای، هغوی اوس فعلاً شل رقم مشکلات سره، اقتصادي مشکلات سره مخ دي، نو د هغوی لپاره هم یو ښه فرصت به وي د کار لپاره، او دا لازم او مظلوم ده نارینه او خزینه اوګه په اوګه یو کار کوي، اقدام کوي، بلاخره لاسته راوړنه راځي. نو دلته دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې فرصتونه یې ترې اخیستي دي، د لږ فرصت څخه چې دوی غواړي استفاده وکړي، دا محدودیتونه هم لګوي ورباندې، او دا هم پابندیانې لګوي، او دا هم پې بندي دروي. دا بالکل د انسانیت او د بشریت د بقا مخنیوی ده، ځکه چې هیڅ امکان نه لري چې یو ښځه په تنه ځان باندې کاروبار وکړي، او هیڅ امکان نه لري چې یو نارینه کامیاب اوسي چې دغه شاته د یو ښځې لاس نه وي. نو دوی باید د هر کورنۍ د اقتصاد د ودې لپاره، کورنۍ اقتصاد وده وکړي، ټولنه اقتصاد وده کوي، ورسره د ټولنې سره د منطقې په سطح پرمختګ منځته راځي، د منطقې په سطح په نړیواله کچه پرمختګ منځته راځي، همدغه د ټول پرمختګونو مخنیوی د مغه ابتدا یا د مغه د اساس د نقطې څخه کیږي، چې دغه اوسنی نظام دغه مخنیوی دغه نقطې څخه یا د اساس څخه کړه، دا او
کوي، چې دا ډیر غلط کار دی. بله، نندارتون ته راغلی میرمن وایي چې دوی حجاب مراد کړی، لکه څنګه چې دوی ته ویل سی وو، په مغه ډول باندې دوی نندارتون ته راغلی دي، مګر بیا هم دا چې نارینه نشي راتلای، دوی ته د کار زمينه کمه مسایده ده. دا ختی ګیله لري، وای په کورنۍ کې د کور کرایه ور لغړی ده، د بچو ډوډۍ ور لغړی ده، خپل ناس ډوډۍ ور نغواړي، تن کالای ور نغواړي، او دوی نه پریدي دوی مخه نيسي. په دې ډول چې نندارتون دوی دایر کا مصرف وکړي، هغه وسایل ټول راوړي، بیا دغه رقم پابندي پې لګېږي. تاسو څه فکر کوئ؟ کوم نظام په دې پوهېږي نه او کاسې خلک ځوروي؟
دا خو په کل کې اسې ځورونه ده. که ځورونه نه وي، کوم نظام په دې باندې پوهېږي چې افغانستان کې څلور لسیزه راهیسه جګړه روانه ده او داسې کورنۍ او داسې فامیلان موږ لرو چې هغوی نارینه نه لري. د هغه کورنۍ نفقه راوړونکی یوه ښځه ده. په دې باندې حاکم نظام ښه سره خلاص ده. که ما مړ کړی، که تا مړ کړی، که جمهوریت مړ کړی، که امارات مړ کړی، که مجاهدین مړ کړی، که شوروي مړ کړی، خو ما نارینه یې مړ کړی ده. راته اوس زه نارینه په کور کې نه لرم، نو زه څه وکړم؟ زه اسمان ته خوله وازه ونیسم؟ تی راته راکوې؟ مهرباني وکړه، دغه نړیوال کومکونو څخه تا څه اقدام کړی ده؟ داسې څه دې کړی ده؟ دا یې تا په لاس کې نه ده، دا ته د دې قدرت نه لرې، ته پیغمبر نه یې، تا ته دا امکانات خدای نه ده درکړی چې ته داسې وکړې، او نه ته دومره لرې. چې نه لرې نو پرېږده چې ښځه کار وکړي، زحمت وباسي، دغه ځورونه بند کړي، په لیاس د خدای هغه پرېږدي چې هغه د کور نفقه ورده، هغه ماشومان ته ډوډۍ باید ورکړي. هو، د دې چې ته هغه شرایط ورته وضع کوې، لکه ورته وایې چې حجاب مراد کړه، هغوی باید حجاب مراد کړي، او مراد کړی هم ده. خو ته هېڅ امکانات هم خپله نه لرې، هېڅ فرصت هم خپله نشې ورته مهیا کولی چې هغه خپله کوشش کوي، هغه ته هم ته پابندي لګوې، قیدات ورته وضع کوې. دا خو اسې ځورونه ده. د بشر د حقونو پرېږده چې د اسلام له نظره هم سپکاوی ده، بالکل نړیواله سطح بدنامي سره هم مخسولي. ټول نړۍ کې اوس د افغانستان لومړی هغه هېواد ده چې د ښځو حقوق ته پاملرنه نه کوي، او د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړی ده.
بله میرمن نیازی، په آخر کې که دا راته وایي چې په افغانستان کې اکثره میرمنې په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي، دوی ته به څه ډاډ ولرئ چې حداقل هغه کوم کار چې کوي هغه ورته قوت سي؟
تاسې هېڅ وخت یوازې نه یاستئ، او تاسې باید هېر نه کړئ چې خدای ستا، الهي نظام ستا، الله پاک ټول ویني. په دې شکر ده موږ ټول مسلمانان یو، باور او یقین لرو هېڅ شپه شپه نه پاتې کېږي، بالاخره سهار کېږي. او همیشه وایي زمستان مې گذره، تروسیایی به زغال میمنت، دا ژمی به هم تیر سي، دا خواري شپې ورځې به هم تیر سي، بېرته به پسرلی سي، بېرته به اوړی سي، بېرته به موږ تاسې لاس پښې خلاصې، خپل کار به وکړو، خپل ژوند او زندگی به سره جوړ کړو، خپل تعلیم به وکړو. فقط ناهیلي مه پاتې کېږي، ناامیدي کفر ده. ناامیده کېږي مه، ناهیلي کېږي مه، او هېڅ وخت آرام مه کېنئ. د خوځښت په حالت کې اوسېږئ. کوچني کوچني خوځښتونه د لوی لوی ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي. دا هېڅ وخت فکر مه کوئ د ځان سره چې تاسې نو اوس خدای راوستی ده بس قرار ورته کېنو، نه، په کېناستلو باندې نه کېږي. خورمې خوځښت کوه، حرکت دې که په وسه نه ده، په قدرت نه ده، ته خوځښت وکړه. زه خوځښت کوم، بل خوځښت کوي، بل خوځښت کوي، دغه خوځښتونه بالاخره یو حرکت منځته راوړي، او بالاخره به سهار شي، او بالاخره به بېرته موږ خپل حق او حقوق ترلاسه کړو، نو باید ناامیده نه شو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
ام چنان قربان مسم، ښه وخت نه.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا و د دې ونې خبرونه تر بیا خي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی، او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو، او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او افقي ډول جوړ شوی، او په نننی درس کې به په دې پوه شو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په افقي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دوري عنصرونو خواص وایو. د عناصر دوري سیستم یا پیریوډیک سیستم اف د ایلیمنتس وایي. د عناصر دوري سیستم د عناصرو د ویش، خواص او دوري قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دوري سیستم په هکله معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دوري سیستم د تاریخچه په هکله پوه شو چې د عناصرو موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساینس پوه لخوا چې دیمیتري مندلیف نومې دی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصرو د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصرو دوري جدول کې چې د 1918 پورې ټول عناصر دي چې د نوي شاوخوا طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي، یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي بلکې په سمبولونو د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګ دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل چې اټومي نمبر، یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه عنصر په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون او نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی. نو سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري، او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي چې په چپ طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي، یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سوي دي، دا یو مایل خط قطار دی، دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میټل لوټس په نامه سره یادی چې دا په قسمه ډول سره د برېښنا جوړو تیرون کې دی. ها دا په فلزات کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې ډول سره په لکه په دا دوري جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلوکونه دي چې یو د اس بلوک دی، بل د ډی بلوک دی، پی بلوک دی او اف بلوکونه. څنګه دا دوري جدول په بلوکي جوړښت ترتیب شوی دی؟ د عنصرونو د الکترونیک جوړښت وایي چې هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونونه لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونیک د انرژي شکته نیولې دي چې د هغوی الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونیک جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري، نو پاول په تعلق کې یو الکترون په مخامخ په مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دی هغه هم د هټ په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي، دا سپور بیتال کې ټک شوی دی. او دلته د فری انرژي سوی کې نه خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فری انرژي کې سوی د الکترونونو شمېر د هغه پور بیتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس 2 2 اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس 2 2 اس 2، همدارنګه د برون د یو اس 2 3 اس 2 او د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربون چینی الکترونونه شپږ دي چې پنځه او شپږ الکترونونه له هون د قاعدې سره سم د پی 2 اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده، ځای نیولې دي چې د الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره دی. یو اس 2 2 اس 2 او د پی 2 چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهت شکل سره ټکر دي، تاکا هم جهت شکل سره ټکر دي، کله چې اوربیتالونه شمېر زیات شوی دي به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونه خاني ډکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونیک جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستی چې په لاندې ډول سره دی الکترونیک جوړش شوتل شوی دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دی د ال مشبو کو شه، یعنی د ال شل لري، لنیون څخه ورست عنصر سوډیم دي چې د منتلي د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی. د الکترونیک جوړش لاندې ډول سره دی چې یو اس 2 2 اس 2 2 پیش پا یو 3 اس 2 چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره ښودل شوی دی.
خونکی د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې. د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره د حرکت پورې اړه لري چې کولاګاتیو ځانګړتیاوې په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټوله دا په بل کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړۍ خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحله موادو سره خپل سری خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه نو خپل مالیکولونه چې شکل انتشار کوي او خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پر دې څخه واره مالیکولون چې رکیت محیط خوا تنفس وکړي دی عملیه ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولون ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلای نشي. د بیلګې په ډول د حیوانات انسانانو پوست چې نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وای هغه کوچ چې د ازموس عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفوذ لامل تر کې محیط نه غلیز محیط خواته د نیمه قابل نفس په پرده څخه ډکیږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټیک دستګاه په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله واسه شمیر کی چې مطلب یې عبارت تل پی زر پی وی مسای کی چې ان سر پی 8000 پی ٹی سره چې په شکل کې داسمو متر دسکا وینو چې څنګه کولای شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ پدې ګروپونه ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خورو مالګي چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کې شو تاسو په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټانډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه زیات وي دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغه سره هایپرټونیک محلولونه کې شو تاسو په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس تر سره کیږي چې حجرې وچې او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټانډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه ټیک یک شته دي. بیل کې په ډول له وینې څخه لږ وي دارنګه محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایزس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چیوي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وینو. خو بهترینه د حجرو لپاره مهم چې دي د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازموټیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغوږی است. د دولسم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه ولولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د هم د مرکبونو درس
الی سایکلیک مرکبات یا الی سایکلیک کمپاؤنڈز وایو. چالی سائیکلک مرکبات ہاں کرنی سسٹمون دی چواز دا کاربن اٹمون دا ہلکے پا جورش کی برخلن دا چال کوی سسٹمون مشبو او یا یو برخی غیر مشبو دا لرکے کپل پا خپل کیمیوی و فیزیکی زنگتیا و کیمیوی فاولیت کی خپل اروند و الیفاتیک مرکبات ورد دی نو لهم دی کرن پلا دا علی سائیکلک مرکبات پا نام سر یادیج. اروماتیک مرکبات دا بنزین یا سائیکلو ہیگزاٹرین څخه مشتقیج او کیمیوی تعاملات یې بیخی بل ډول دي نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرین لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سائیکلو الکان، کریز الکین یا سائیکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سائیکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې څه دي. کریز الکان یا سائیکلو الکان نومې شودن او ځانګړتیاوې دي. سائیکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربون د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فورمولې سی ان ایچ 2 ان دي. سائیکلو الکان نومونه د هغه اروند زنجیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخه د سائیکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سائیکلوپروپان، سائیکلوبیوتان، سائیکلوپینتان، سائیکلوهیگزان او همدارنګ سائیکلوهیپتان او چې دای شکلونه دي. بیا اوس د سائیکلو الکان له ډلې څخه پنځه او شپږ زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سائیکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي چې دا ځینې فارمولې عبارت له سي ان ایچ 2 ان څخه او مرکبات عبارت له سائیکلو پروپان، سائیکلو بیوتان، پینتان، سائیکلو پینتان، سائیکلو هیگزان، سائیکلو هیپتان، سائیکلو اوکتان او همدارنګ د کاربون اټومونو د شمیر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنی کړي یې له درې څخه تر څلورو پورې د کاربون اټومونو لري. آی ټي نورمال کړي یې د پنځو څخه تر اوو پورې د کاربون اټومونو لري. همدارنګه منځني کړي یې د اتو څخه تر دولسو پورې د کاربون اټومونو لري. چې غټې کړي یې بیا د دولسو څخه زیات کاربون اټومونه په خپل ځان کې لري. سائیکلو پروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربون اټومونه په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دې تاریخو زاویه شپېته درجه ده. د سائیکلو پروپان استحصال څه ډول دي؟ وایي فرنټ په کال 1928 میلادي کال کې سائیکلو پروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1928 میلادي کال د چس سره استحصال کړ چې دا یې معدلي عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې اتصال سره ورسېږي. همدارنګه د سائیکلو پروپان څنګه وایي چې سائیکلو پروپان یو غاز دی چې د شیدو ټکې درې درجه د سانتیګریډ دی. منفی درې درجه د سانتیګریډ دی او د کوي به هوښه کوونکي موادو په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاو کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دی. د مثال په توګه د سائیکلو پروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګ د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنجیري مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا یې ځینې معدلې عبارت دی. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبو هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربونونه الکینونه نومې شودن او دغه ځانګړتیا به احتسال دي. همدارنګه داینونه نومې شودن او ځانګړتیا وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونی اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادیږي چې د دې مرکبات مجموعي فورمول د CN2H2N دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوه ګونی اړیکې د یوې ګونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیری یا د عمومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیری هغه وخت باندې سره ځي چې د دوی دوه ګونی اړیکې د کاربون د اټومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونی اړیکې په یو طرف پاکې د زیټ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاندې لکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شوډنه د چدای پاک په طریقه سره یې نومې شوډنه په لاندې ډول سره لومړی باید کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه او زنجیر چې دوه کونی اړیکه لري نشانې شي، بیا دا هغه زنجیر باید هغه خوانه وشمیرل شي چې هغه خواته دوه کونی اړیکه ورته نږدې وي، چې دا او زنجیر ته د قانونو په څیر نومول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای ان ای او راځي او دوه کونی اړیکه موقعیت د کوچنی عدد په اساس د اینی د مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې شوتنه لیدلای شو. هم همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټی ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی دروند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. په چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتلین همدارنګه د ایزوبیوتین په نمونه سره هم یادیږي، لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس د غیر مشبو مرکباتو مهمې پکې یا الکلاین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اروندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت لري. هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمیر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیر د ایشېدو ټکي ډېر سره این سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم همدارنګ د دې جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګ پروپین یا پروپلین همدارنګ همداسې نور مرکبات دي نه شدل سیمې دي. د الکینونو استحصال دي. الکانونو د حرارتي تجزیه څخه د پروپولایز څخه څنګه لاس تر ځي او په سنت کې کوچني الکین د قانون د تجزیه څخه لاس تر راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سریا دیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاس تر ځي. د الکانون د کول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجيږي او الکین لاس تر ځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوه ګوني اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بیلابیل ګروپونو ویشل کیږي. کومولیټ ډبل بانډ دي کانجکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوه ګوني اړیکې د کاربون همدارنګه دوه ګوني اړیکې د کاربون سي اچ 2 او سره همدارنګه کانجکټ ډبل بانډ دي همدارنګه ایزولیټ ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دی د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایل کلورایډ او مګنیزیم څخه لاس تر راوړلی شو. همدارنګه نو می شوډن د ډاینونو یا ځانګړتیاوی په لاندې ډول دی. په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موخه د کاربن اټوم د شمیر لمخې تعیینې جوړ د مرکب د نوم ته مخه لیکل کې چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول دي. یو او درې بیوټایډاین دي، دوه میټایل، یو درې بیوټایډاین دي، دوه درې ډای میټایل، یو درې بیوټایډاین څخه عبارت دي. همدارنګ چې نوم یې شته نو ځانګړتیا وی نور مثالونه عبارت دي یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټایډاین څخه.
هله د چیل درسي ساعت ورسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړی. نو پام دې ته ما د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوري جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یو لسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون
د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې تخبریږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسی ساعت در سره د خوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسی ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونې مو الله مل شه.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.